با یک برنامه تازه با شما است.
من نه سحر لیوال وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو زموږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي چې د دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوي. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په نړیوالو او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد وباله. د مور د نړیوال ورځ په اړه هم درته راپور خبرو. خو تر اوسه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریزي رامنځته کولای شي. نور خبرونه هم درته خبرو په نړیوالو خبرونو کې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې سید کمال شعارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول شوی ولسوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او په جوزیان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار د دغه ولایت د پاسون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپل په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. نورالحق علمی دغه څرګندونې نن په کابل کې د نابینایانو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړې.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وای د هغوی د ځپل لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه وسی لکه څنګه چې تاسو په هیجی په ولایتونو کې آرامي راغلي ده. خو یو مختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیری به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول شوی والي عمر زدران په دانګام ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې د دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوال طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 12 نور وسلوال هم وژل شوی دی. دا په داس حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ننګرهار لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل شوی والي په پېښور کې د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل شوی و. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د ګواښن لامل د پولیو واکسین تطبیق ځنډول شوی دی. ټاکل شوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل سي او څه باندې 15 لکه ماشومان واکسین سي. خو د همدې ګواښونو له امله وځنډېده. د کندهار د روغتیا ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو د واکسین د پیل په بدل کې دوی ته څو شرطونه وړاندې کړي دي. دې سرچینې ونه ویل چې د طالبانو شرطونه څه دي. وسلوال طالبانو هم تر دا مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار د دغه ولایت د باسن کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپریشن امیر سمنوال عبدالمنان روفي اسادی راډیو ټول چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلې دی. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ټول چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ یو افسر په شبرغان ښار کې د نصرګندو وسلوال په حمله کې او وجلسو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې پرون محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ویل چې د بشري حقوقو د خرابوالي په اړه اندېښنې اوریدلې دي او چې دا د ډیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کې خو بشري حقوقو ته په درناوي کې په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت درځي ته زیاته مواقع برابرېږي. برتانوی رسنیو راپور ورکړی چې چین او روسیه په هغو اسنادو کې چې د ادوارد سنودن لخوا افشا سوي وو ډېر محرم معلومات ترلاسه کړي دي. سنډی ټایمز او بی بی سی نن راپور ورکړی دی چې د برتانیې ایجنټان هم د دوی د هویت خوندي ساتلو په مقصد له یوه ځایه بل ته لیږل سوي دي. سنډی ټایمز د حکومتي سرچینو لخلي راپور ورکړی چې په دغو اسنادو کې محرم استخباراتي اسناد او تخنیکونه ذکر سوي وو او دا کار شاید د جاسوسانو د هویت په افشا کولو کې مرسته وکړي. مسکو په 2014 کال کې ادوارد سنودن ته چې د امریکا پخوانی قراردادی و پناه ورکړه. ادوارد سنودن هم استخباراتي اسناد رسنیو ته ورکړي وو. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یوه جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نښتې نن سهار په کفر مالک کلي کې له هغه وروسته پیل سوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی و فلسطینی له هغه وروسته تصادفي ووهه چې د موټر خواته یې پټرولي بم ور وغورځوه. د اسرائیل پوځ یوه ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان اژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی ووهه. فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبرو ویشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کېږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو ویشتلو سره ووژل سو. د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې 3 ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې زمري، لیوان، یژان او نور حیوانان وتښتېدل او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو او ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نوي نیول سوي په کورو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې 3 کارکوونکي یې مړه سوي دي. د تبلیسي د ښاروال مرستیال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره سوي دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیونه پورې اټکل سوي دي. او کور چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونه د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک ښار مخې ته رسېدلی دي. په دې اړه تفصیل په نننۍ خپرونو کې وړاندې کېږي. د خبرونو پای.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28.14. کندهار اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.24. هرات اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 3.13. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 6.24. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 2.24. غزنی اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.14. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.11. بامیان اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.1.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی کام کې لیدلای او اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی د سیمې او نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت‌افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود را بسا وسط بتند.
د هموري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د جوزا د 4 میاشتې د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له یوې افغان مور سره غږېدلی یو.
خاره مجبوری اره غریبی منگه کوله ده باشمان ده پاره نجون چه پسی نزسار کنتون تیر سیاقه بخامه خاچ سنزی لاری سنزی میدید تیری کردی خو مگم سینه مورد سبر کردی
نور راپورونه هم در تخبرو خو ده پروگرام دوی منیمه دیره برخه دورو کرشوی ازانو تخبروانی تا زنگلی شوی چه هیلاده وای وره افغانستان د کورونا چارو وزیر وای له تروریزم سره د مبارزه لپاره باید د سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق لومی نن یک شنبه یوې غونډې ته ویل چې دا درون مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه باید ونه چول شي. ښاغلی لومی دغه راز د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډار څرګند کړ. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونا چارو وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه له منځه ولاړه سي. د کورونا چارو وزیر نورالحق لومی د یکشنبه په ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویلا ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی ولومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي وه چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکزه کړي دي، خو د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل ولومی وای مجد تروریستانو او ترهګرو د ځپل لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه چې اوس په دغه ولایتونو کې کراري ده، خو دا د کار د پایت رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسلونی سی او د خپل اعمالو پر جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویلې چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی د مو سیم ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیا وایي تر هغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به پخپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
کچیر تا انټرنیټ ته لاسرسی لري ازادي رادیو ټکی اورګ په خپل براوزرونو کې ولیکئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه درته خلاصيږي، هلته ازادي رادیو په انلاین توګه باندې اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی چې څه باندې 200,000 کسانو له ځان سره خوښه کړي او تازه خبرونو راپورونه پکې کتلی شي. تاسو هم د تازه خبرونو د لیدلو لپاره دغه پاڼه خوښه کړئ. د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنګ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نور حال له کابله د ابراهیم صافي په دغه رپورټ کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې سبب شوي، بلکې دې نه همغږي د یو شمیر امنیتی ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غځولې دي. دغه څرګندونې د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استازی شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجودې دي. اخونزاده د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په حواله وویل چې امنیتي ځواکونه جګړې ته د تګ په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله نا کله خپلې وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګي ده چې ولې سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي تر څو چې ټول شهیدان شول؟ یو زخمي په دې پوسټ کې نه دی پاتې شوی. اما دوی په 200 متر کې لاکه اندازه پراته وه، 800 نفر اردو هلته پروت دی او کوی ضربتي هم هلته ده، هېڅ یو ټانګې نه ورسلی. قومندان راته وویل په هلمند کې چې زه پولیس ته اردو ته 1,00,000 کلداري ورکوم، بیا د یو ټانګ راباسي. خپل د راکټ مرمۍ پر پولیس خرڅوي په 2,000 روپۍ. دا څونه
د امنیتی ځواکونو د نه همغږۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه د لوړې او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي، دوی قرباني د ستایلو ده. دا چې په بعضې مواردو کې هماهنګي نشته او شته، دا د دوی د رهبرۍ پورې تعلق لري. خو موږ هغه سرباز د درې واړو قواوو چې په سنګر کې پروت و زموږ او ستاسو نه دفاع کوي، هغوی ملامته کولی نه شو. موږ او ستاسو مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو فشار راوړو چې دغسې فجایعو چې لکه څنګه چې اوس اخونزاده صاحب والي صاحب پیشنهاد کړ، د دې مخه ونیول شي او د دوی ترمنځ هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت د ویاند مرسیال دولت وزیري له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پوز د قربانیو نه چې هر څوک سترګې پټې کړي، زه فکر کوم په افغانیت کې شک دی. دغه خبرې چې څوک کوي چې سرتیری مرمۍ خرڅوي، مهمات خرڅوي، دا زه کاملا ردوم. خو افغاني ټولنه ده په کوم ځای کې به مشکلات هم منځته راځي. دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیري مهمات خرڅوي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله نا کله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شعارونو سره کوي، نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. نن د جوزا څلېرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 50 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې دي. دا چې ظاهره نور څه وایي، چېرته اوسېږي، د ژوند شرایط یې څه ډول دي، نور حال به په دې مرکه کې واورو.
دوستانو، د جوزا څلېرویشتمه نېټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو وغوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره دا ته یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور بالکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي په اړه شکر. او دلته وزارت سرحدات په صفت اجر زه کار کوم. معاش خو 5400 ده، چندان پیسې نه دي، خو من تا ما سره به زمن کومک دي. که اندما معاش ته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف همه روزه مصرف تر بلې میاسې پورې هم که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیا خو اوس بچیان راسره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک، بافت، طالبان وقت که در وظیفه هم نوا هره مجبوری هره غریبی منگا کوله در باشمان دو پاره و سال هم دلده بچی رسر کمک دی اگر شرایط قیمتی زیاده ده خوبی هم دونه منگا نفصلن پاید که یوچه چند قرض رو که پورو کو خوال جن تیره و
بجوان که سمره سختش په ورزی دی تیره کری
نجوان چه پسی دیده سر کنتون تیر سیاقه و خامخا چه سنجی لری سنجی می زیاد تیره کری دی خامگم سینه می ورد سبر کرد نمی دی پریخی سیاقه ما بنه غلبه وی کی زنیتش که یستله ده یا پا دی علت یا پا یا و یا پا بلا هلدور می دولستم که ده بلا دوام زمی چی ده غم دولستم که ده مشر زمی چی ده غم بیا دولستم که مکتب خوشی که اردو که ده سنسی مشکلات و نوری سیمخ که بیا بین سویر ده نور داده وڑکی می چی ده یا پینزم که ده بلا دوام که ده
تیر جوان دی سنگه و او ده اوسنی جوان پاره که معلومات را کری
تیر شکر الحمدلله هر لده چه بچه ده گورم زلی را خوشحاله که اگه میساس خوشحاله کنم دیمور نور چی دیمور هم دقیقه بس خبال بچه خوشحالی ببینی تیر شد خب دیر سخت و ما خوامن میترش کلار طالبان وقت که خوش کرو بو ما سرزوی میده بو کلو بو دوم دی دو کلو و لون میو کلو نقی که و شپا کلو بیده مر از آن دیو رکو سختیم دیره بولی دله همجی تایی لمن دیو بچه لول ترخر هم نام هم سوچ کرده چه خدای بچی می درس و بایی او بچه تا کور زندگی جورتی اند بچو یو خا زندگی سی اوس خود منو جون تلای ده چې زیات لور مخام ته ورسیږي ولی چې دوی ملک دره کوشش وکنه دوی کوشش امي نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمیټه ته زندگی کې ورسیږي یو د پلار کم بته ده بار بار همیش مهورته ویلې دي زه هم تاسو ته پلار مهم مولم هیڅ کوم احساس کم دغه په داسې شو کې مونږ چې مونږ پلار نه لرو ځکه خلکو دي پلارونه یې مړي دي پلار نه ژوند دی ورګی تاسو خو تاسو ته وایي چې زنده ده یو کله نه کله خو به تاسو یاد وکي دا مې ساته مې مزر کې مګر زه
کومې ستونزې دي زوړې ډېر زیات
زیات به کوري زوړې چې کور نه لرو او زیات نه خپل خوند بیا فایي زوړې دا
مې فایي نه بس په زما چې سره خو سکرو څنګه غواړم دا څنګه مې تاسو سیدی به چې فیته وای برګ ما سي ته زوړې د سیمې زوړې چې هلې به زوړې ده بچو مخکې سره سوي نه
د مرکه په اخره کې سوال لري نورو مایندو او خزته
اخر کې پیغام ټولو خويند ته او مورګان ته هم داده چې زندگی سخت کړهونه زیات لري خصوصا د موږ د افغانستان خزي ست هر نگاهه وسو زدلې خو صرف حوصله مې دي وسیږي باور دې په خپل ځان او په خپل خدای ولري خپل بچو ته دعا کوي او د خدای نه دې علي سلی غواړي خپل شجامت دې کله خزه د لاس نه ورکي کبي سی واد یو کبي سی واد ونه وي خزه همیش پایبند ده مګم ځان دې د سی احساس نه کیږي چې زه پایبند وسی ګم بیرته مبارزه وکي نورو مبارزه وکي چې کله د خلکو د پکو لاندې نشي همدا خزه ته مورګان ته بیان ده
ته یوې افغان میرمنې او مور غږ مو واورېد البته په یوې مرکې کې چې ناجي صاپۍ کړې وه په دې مرکه کې مو واورېدل چې میرمن ظاهره په یو وزارت کې کار کوي او د خپلو بچو نفقه په داسې حال کې چې خاوند یې هم نشته پوره کوي دا مرکه د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته خبره شوه
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان
د مور د ورځ په ویار ځانګړې خبرونه
وضعیت مادران در چه حالت است
د افغان و مند حال د هغوی لخلی ووري
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 8 شب شماره تماس با ما 0790 010 070 رادیو آشنا صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو یو خبرتیا مو اوریدل چې د مور د یو پروګرام په اړه اوه د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي بانکیمون پرون د ترکمنستان په پلازمېن اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي ودې خوشاله کړي خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي بن کی مون په خپل خبر کې ویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتیدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بن کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یوه کنفرانس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د ښه کېدو لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامله وي. د لیش قباتو وغوښتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. اوس به هم راشو له کندوز از موږ د خبریال اجمل آریان را لیږل شوي راپور ته. په کندوز کې د ورېښمو کاروبار له منځه تللی دی او د دغه صنعت کارکوونکي وایي سږ کال د جګړو له امله دوی ونشو کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل ټول کړي. بل پلوه د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال هم د ورېښمو چینجیو تخم دوی نه درلود او بل دا چې سږ کال په دې ولایت کې ډېری خلک له خپلو سیمو څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوي چې له امله یې د ورېښمو صنعت له سقوط سره مخ دی. به همدا اجمل آریان ریپورت ده وګدو.
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعت له منځه تللی دی. د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هیواد کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري او د هیواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینوال لري او د ورېښمو د چینجیو د ساتلو کاروبار په هغو سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندویې موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي چې عمله ډیری په کار بوختي خزي وس محل بیکاره دي. د ورېښمو د چنجوي د روزلو کار ډیر مشکل نه دی. همدارنګه په ډیرو سیمو کې خزي دغه کاروبار پر مخ بیي. په کندز کې په خو یو زیات شمیر مېرمنې د ورېښمو پر روزلو بوختي وي. له دغه مېرمنو څخه نرګس ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
منګه اول د دورېخمنو کار کوم، دغه د منګه کارونه هم دغه منګه ډېرې خزه وي، دغه وظیفه هم در د دورېخمنو کارم کوم او دغه جنگونه سي وسو د منګه دا کار پاتې سو نور د جنگو لاسه منګه در په در سلا واره سلا هرې خوا ته راړلو. اوس منګه دغه دورېخمنو کار د منګه پاتې سو. دولت هم له موږ سره کومک نه کو. نور منګه غواړو چې زر تر زره دا جنگ آرامه سي. منګه بېرته دورېخمنو کار کوم، همدغسې لکه ما غوندې نورې ښځې هم دي، هغوی هم دورېخمنو کار کوو. نو دا ټول هم سې بېکاره اوس ناست.
د کندز ولایت د کرنې پر ریاست کې د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري جګړې نامنۍ او د مرستندویو موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د له منځه تللو اصلي لامل په ګوته کوي.
سال 94 هم د نظر وشو کړم چې کمپاین سال 94 کسوي کې چند سال نور پیدا
موږ پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمیر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو، ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې. خو د نامنیو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشینۍ سره باید وایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي. سروري زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندې کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري. موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر ښځو ویشو، ځکه دغه یوه ښه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولی سي 10000 افغانۍ ترلاسه کړي څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سږ کال دغه کار له منځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګ د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
تاسو ازادي رادیو ته وایي تاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي رادیو ټکی کام ته ورشي. هلته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې البته زمونږه سبتی خبرونه هم پرتی دي. تاسو کولی شئ زمونږه سبتی خبرونه واوري او هم درس لایف یا ژوندۍ بڼه خبرونه هم له دې لارې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو د خبرونو او راپورونو د تعقیبولو لپاره د ازادي رادیو ټویټر ته ورشي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم پیدا کوي. پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. سید کمال شاه عارف ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته بیا د سید کمال شاه عارف نه د سپورت نړۍ خبرونه هم هېروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یوه منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. په کندهار کې د وسلوال مخالفینو د ګواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول سوی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار دغه ولایت ته پاسون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي راملات نږدې د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقوقو ځپنه سخت درځي رامنځته کولای شي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښته لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمیر نور له کابل ورک شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د هرات د باسکټبال ټیمونو فاینل لوبه سبا د دغه ولایت د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو ترمنځ اوسې. د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم ترینر انجینر عبدالواسی پجمان ازادي راډیو ته ویل دغه لوبه د ځوانانو او تنکوي ځوانانو د باسکټبال د ملي ټیمونو د جوړول په هدف ترسره کیږي. شاغلی پجمان زیاته کړه په دغه لوبه کې شپږو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له هغې جملې څخه د آریا او سرخ کوشانو ټیمونو وتوانېدل فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. د رمضان جام په نوم د کراټې سیالۍ په بغلان کې د اتیا لوبغاړو ترمنځ سبا په دغه ولایت کې پیلېږي. د بغلان د کراټې د برخې مسؤل محمد بشیر مرادی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د دوو ورځو لپاره دوام وکړي. دی وایي د دغه سیالۍ د لومړي او دوهم او دریم مقام ګټونکو ته د کراټې د فدراسیون لخوا مډالونه ورکول کیږي. او په کابل کې د نجونو د والیبال سیالۍ په لړ کې د سری میاشتې ټیم د شروالۍ ټیم ته په ماتې ورکولو سره د والیبال د غوره سیالیو وروستۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د والیبال فدراسیون رئیس یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د نیمه پایلوبې دوهم لوبه نن جوړیږي او د ورځې تر پایه به نتیجه معلومه سي. په کابل کې د نجونو د والیبال غوره سیالۍ د شنبې له ورځې پیل شوي او سبا به پای ته ورسیږي.
د سپورت نړۍ ورستی او تازه خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې ورستی کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمېر ډله ییز بریدونه ترسره شول. د همدې مسلې په باب د مشال رادیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ولایت امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې او د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز پرېښی؟
د دیار لا سوال څلور نوی کال تقریبا په شولې کې دوه سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور اچولی دی چې تر څو وکولی شي زموږ بېګنا خلک زموږ وطن خراب کړي خلک ووژني. خو باید ووایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې مګرم ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورو د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانې مسافر او ځنځیر میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلویدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په مساخرو ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځنځیر میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، ببرک تانه او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورې د خپل وطن نه دفاع وکوله، چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شمه. دوی زمون سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاع کړې ده.
ښاغلی خوست امنیت قمندان، په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کېږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟ آیا په رښتیا هم هلته د بهرنیو وسلوالو ډلې فعالې دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د مسافر په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زموږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هېڅ شی په لاس سره نه وړل غیر د نه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی او سی پي کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و، موږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې. او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو، اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي دغې له مخې د خوست په اکثریتو ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو سره غږیږم، په اکثریتو ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري. موږ په خوست کې، ما مخکې عرض وکړو چې د خوست 12 ولسوالیو جملې نه شپږ ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ دي.
خوست امنیت قمندان ښاغلی فیض الله غیرت، که د وروستۍ پوښتنې په عنوان له تاسو وپوښتم، د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته؟
دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لاسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست د امنیتی وضعیت په اړه مو د خوست امنی قمندان جنرال فیض الله غیرت سره د ازادي راډیو د خبریال نجیب لالو خیل مرکه اوریدله. البته د خوست امنیتی وضعیت په اړه دوی معلومات ورکول. لکه څنګه چې پوهیږئ، د نن سهار له 4 بجو تر ناوخته پورې، البته تر نن ماسپښین او کېدای شي اوس هم، په لوګر کې د ازرې په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه وي. دا چې د دې جګړې وروستی حال څه دی او آیا اوس هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي؟ که څنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د ازرې اوسېدونکی دی، له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی وکیل صاحب، ستړیمه شي، په خیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی په ازرې ولسوالۍ کې؟
جناب صاحب، مننه. تاسو د یادرې د خلکو احوال اخلئ، کورم میدان مطبوعات ټولنه مننه کوم چې خپلو خواخوږو پوښتنه کول. څنګه چې 3 بجې د دښمنونه جنګ شروع شوی ده، تر 12 بجو ډېر شدت درلوده، 12 تر 2 پورې وضع ښه وه. له 2 نه تر 4 په باندې 4 بجو پورې زما معلومات دي، بیا هم جنګ شدیدا جریان لري. سخیله وسلې تبادله کېږي، هوان، راکټ، دا شکاک او نور اسلحه کاریږي. او بدبختانه چې د تلفاتو په جواب باندې هېڅ څه زیات ځکه نه سره چې هېڅ څوک نشي کولی چې له خپلو کورونو نه ووځي، حتی پولیس نشي کولی، امنیتي ځواکونه نشي کولی چې له ولسوالۍ نه ووځي، او یا له پوستونو کوستي او په نور کې باید باندې ارقام راکړي یا معلوماتونه ولا ورکړي. ایا هم نور هغه جزئیات د پیښې په محل کې دي او واقعیتونه دي حقیقتونه دي هغه موږ تاسو سره شریک کړو.
وکیل صاحب، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده په جګړو کې ډیری ملکیانو ته هم زیان رسیږي، تاسو د خلکو وکیل یاست، په حکومت باندې څه غږ کوئ، څه غوښتنه لرئ چې بالاخره څنګه عاجل اقدام وکړي د دې پیښې د شنډولو او د ختمولو لپاره د جګړې؟
حکومت باندې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت ملي باندې مستقیم غږ کړی ده، او دا هم د تاسو د راډیو مدرسه ور باندې غږ کوو چې یاد د ولس غم دی وخوري او د دې لوی بشري ناورین مخنیوی دی وکړي، ځکه همدغه لحظه چې موږ تاسو سره په خبرو کې یو هوان بارامي ده او راکټ وریږي په شپخانه، په مکتب، په بازار، په کورونو باندې جګو جګو غرونو څخه مرمۍ راځي، او مرمۍ دوست او دښمن او ملکي او غیر ملکي نه پېژني. او په دې تعصب سره چې ولسمشر په سوره امنیت کې دروازې وړاندې په سلام سره وسیا دغه غمه بخوري، اما وعده سره په نره سوال او د ټولو مسؤلیتونو د جنګیالو له جلابه له ولسمشر نه کیږي، ځکه چې ولسمشر اول درجه مسؤلیت لري، هغه د حاضر په ارتباط باندې نږدې معلومات لري، مګر په تعصب سره او ځان تعصب سره چې د خلکو په نامه باندې خبره کوم، د حاضر غمه تر اوسه نه ده خللې، او که هر نوع بشري ناورین من سره دي ټول مسؤلیت د تاسو سره شونی او د حنیفت پر
وکیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مخکې خبرو کې هم وویلې، امنیتي ځواکونو ځینې هڅې کړې دي، د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې د نن لپاره، که څنګه؟
همدومره شوي دي چې دوه ځلې موږ هوایي ځواک زه ورنه مننه کوم، او بیا هم ورنه مننه کوم، بیا هم ورنه مننه کوم چې په ډېر سخت حالت کې په هلیکوپټرو باندې له مختلفو ساحونه د شکیل د جوکرات تارونه کېدل، په محل کې کوڅې دي، مهمات یې کوڅ کړي، او ذاتي قوتونه یې کوڅ کړي دي، او نشست یې کړی ده، دا یو ډېر جرأت کړی ده. اما
فقط په لنډه توګه باندې شل ثانی وخت لري، که وایي چې د ازرې نیول کېدل به د وسلوالو مخالفینو له لوري که چېرته دغه احتمال تاسو وړاندې کوي چې که دا احیانا دوی ونیسي، څومره به خطر مواجه کړي مرکز ته، او بالاخره د لوګر سیمې به نورې څومره ناامني کړي؟ لنډه توګه باندې کوي
لوګر نه، بلکې ارګ به مستقیم تر تهدید لاندې وي، کابل به تر تهدید لاندې وي. د آزر سکوت به د کابل او د ارګ سکوت په معنا باندې وي، ځکه آزر په ستراتیژي طرحي کې پرته ده چې مجاهدینو به د آزر له غرونو نه مستقیم په محمد خان پولي چرکي او د غونډې تعلیمي ویشته
بله کور ودان. د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیلو چې د ازري ولسوالۍ د رواني جګړې په اړه تازه معلومات ورکول. البته په ازري ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوه چې پکې یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. البته د تلفاتو دقیق ارقام تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. زموږ د خبرونو راپورونو د لپاره دغه برخه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوی ځانو پروګرام ته غوږ شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالیږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ څو چې اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات شته. نو ډېر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دهی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه تاسیز مونگ آگل آزادی رادیو چخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا خواگی است که داغه پروگرام پا آزادی رادیو که وانور تاسی کولشی چه دا آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا داغه پروگرام لسر واوری دمون پتا دا www.azadiradio.org او یام azadiradio.com گران دوستان و سرازی چه هغا یو تلیفونی پیغام وارو کم چه یو گران اوردون که آزادی رادیو ترا لگلی دی او دی یو برکشوی عزیز پاکلا پکه معلوماتی داغه تلیفونی پیغام با یوزای سر وارو
عبدالمنان در وزگان دولت جزاب دول سوالی آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو تا سلامون و مدل تا دا جزاب دول سوالی که یو سره دی دا چلا محمد پا نامه دا ورور نمی نادر دی دا بل ورور نمی بادر دی وردگو دا ولایت تی دا ملالی دا غندی که چیری دا دیگه چو پشتن کمی دا ورور نمی یا سرازی اصابی هم دا کمزوری دی نو پا دا شماره دی نصر تماسون سی در وزگان ولایت تا جزاب الاسوالی تا سپر اویا و چلور اتا ایرا سغلاس سپر اویا تا و در اتا چلور تنزه سپر او پا دا شماره دی نصر تماسون سی و سلام
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواږی یاست ګران اوریدونکو که تاسو آزادی رادیو ته اس ام اس هم را لېږئ کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ اوس وار ورسه د هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زه بچه خان اروانی یم د شایسته میوانه سره ستاسو په اړیکې یم زما د اکا زوی دی دوهویشت کاله عمر لري احسان الله نومېږي یو کال کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات یې زما د ټلیفون په دغه شمېرې ته واس ونیسي صفر اویا اووه اتیا یوویشت صفر نه نوي صفر دوه واره نه نه په پای ازادي راډیو څخه مننه سلام علیکم سلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو ورور دی شل کلن دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی اخترګل مې د نظر محمد اکا زوی د ګل محمد اکا وراره د ورونو نومان مشهور ورور نوم یې مجمه ګل د دوم دی محمد ګل درېیم دی چارګل حاج ګل شپږ ورونه دی دی شهر څوک یې معلومات لري په دې اکل ما په درېیم نمبر ما معلومات راکړي صفر اووه صفر دوه یو دوه چلور چلور یو اووه بله شمېره ده صفر اووه صفر درې دوه نه اته چلور پنځه شپږ په دغه نمبر ما ته زنګ ووهئ وسلام
السلام علیکم زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم زما د ماما زوی ورک ته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی پر اووه کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستانه را روان شوی دی میاشته روان و کسپین بلده کښې نادرکه شوی دی د هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهئ په افغانستان کښې زموږ د تلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته په پاکستان کښې زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر صفر دوه درې سوه یو اووه دېرش نه دېرش درې سوه شپږ پنځوس شماره یو ځل بیا وایم صفر صفر دوه نوي درې سوه یو اووه دېرش ندیش دریاسا و شپرسی دو سر مسلمان رو کوالای که دت اصل معلومات ولی زمرت زنگ می او پنزو هزار کالداری جایزه ملری
ده ازادی ل رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5
السلام علیکم جناب عمران حسانی د کارکسو له ستګو نو سوال په خاطر سره په تماس کې یم دا د دې څنګه کارتون کو ته ما سلام نو ورسیږي موږ یو باندې باندې په لغ په نامه د زمات ریږي چې کو نه لا درک شو دا ځنړي کی دي شناورګي کوي دي او تور واسطه دې چې په کچا پیدا کړه په تاسو ما دې کې زنګ وي چې تور وسو نوی څنګه څنګه نوی وګورئ بیا یو ولا سره ول پروسو نوی څنګه څنګه نوی وګورئ تاسو کې څه چا موږ ته پیدا څنګه به پیدا کړم ورکو
سلام امیر پیسو زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان دی ولایت یخشی د فیض آباد اوسیدونکی دی ما یو زوی دی عمران په نامه د امیر محمد زوی په قوم خروټی د صبرغان د ولایت جامع جماعت مسجد څخه د مدرسې څخه د جفای د زرغرغانې څخه چې عمران نمی د 14 کاله عمر یې ده 15 کاله کېږي نه درکه سوی ده موږ او ټول فامیل یې ډېر خفه کړي یو ټول ولایتونه مې وغوښتو پیدا کولی نه شوی که تا چې خواهش کوم دا زما پیغام یې نسل کې عمران نمی دې په قوم خروټی
0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورک دی از سلام نیوی د جدیدی په وخت کې تللی د وته نه معلومات جسو په سلام.
الو السلام علیکم، زه نواب د هلمند ولایت مسکلا ولسوالیه څخه خبره کوم. زما یو سپینزر پلان دی چې د درې کال کې چې نادره کسوي دی، اصل نوم یې شي او اجمان الله سروات جماعت دی ورونه دی. د هر مسلمان ته د په اړه درک وي نو لږ حاجې سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0015 8 6 8 په دې نمبر زما سره اړیکه ونیسي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي.
زه دا بزیر ټول اولیدونکو کار کوونکو ته زه د کومې سلامونه وایم. زما یو ورور دی بخ محمد نمیر د امان ولسوالۍ ګرام اوسېدونکی دی. درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی، که دی خپل زما غږ اوري څوک په دپاره معلومات لري ما ته چې پر دغه ټېلیفون شمېره زنګ ووهي 0 8 2 5 4 0 2 3. السلام.
الو السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت الاسه د بادوخیل کلي اوسېدونکی الحاج مجاور خان خبرې کوم. محترم از ما یو زید الہام الہاز په نامه د کابل میوان شبخانه ګرک شوې ده. پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهلې ده چې دا هغه خبرې نشي کوله او په سترګو څنګه ني هغه زما زید او د ډاکټر خوانی ورور ده. تاسو کولای شئ چې په دې شمانه نن ته زنګ ووهئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او اویا پنځه اتیا دو نوي شپږ دېرش شماره ته زنګ وایي مونږ اعتبار ورسره ونیسو. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه احمد یار خبرې کوم د لټۍ ولسوالۍ کاپیسا ولایت نه. ما ورو درې میاشتې کېږي چې نادرګه شوی په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات مونږ دې هغه ځای نو که چاته معلومات وي او که زه خپل ټلیفون شمېره تکرارم وي وایي دې له ځان سره تر اوسه شپږ نه وي پنځه ویشت پنځه زره او نهه دا زما شمېره ده. بس که چا ورسره وي به په دې ته نمبر باندې چې
احمد ابراہیم نمیزی دا شاولی زیدی دا عبدالاشم لسی دی سنور کالکی دا کولر دا ارمند ولایت سخه دا ناوی دا ولسوالی دی دا رکسوی دی که چوک پاره معلومات لري یا د چپر اویا اتوی سلور شپته اتو سو لس یو ځل بیا به شماره چپر اویا اتوی سلور شپته اتو سو لس اوار څوک چې پاره معلومات لري موږ ته پته مال شي خپل شرمې دي ترلاسه کړي. وسلام مننه له غبي راځي.
السلام علیکم سفر محمد کندهار ولایت بولدک ولسوالی نه خبره کوم. زما یو د اکا زوی د پیر محمد نمیږي دلالک زوی ده سشکاله شپږم کال چې ورکته کې چیرې چاته پته یې بده شمېره جماعته زنګ وږي چې پر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یویس.
السلام علیکم زما محمد انور د کندهار ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. زما یو د ماما زوی ورکته په نامه د انسان الله د پلار نوم یې توکل دی. په دوه زره د دیارلس سوه درې نویم کال په حمل د شپاړسمې نېټه یو انتخابات و. لس ورځې مخته د پاکستانه سر اوښتی و سپین بولدک ته و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین دی نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل د بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو د اکا زوی د شپږ کال کېږي چې ورک شوی ده. که چاته معلوم وي په دغه شمیره کې مشر اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه شپږ شپېته اوویس شپږ څلوېښت. السلام.
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د چری د اډې څخه. زما یو د انډوال زوی دی تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلار یې زده دی. پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی کوڼ هم دی او نریچی ژړ هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی د کندهاره ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري د هغه یو زوی د شوره توشه دی. هر چک هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته لمبر ووي صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اوه سوه نهه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یم صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اوه سوه نهه نوي. او پلار اغامه دې ډېر خبر دي داسې اروزه خوره کوي دی خپله جاروګاه خرڅوي خواري دغه ده.
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور دا درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ماته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اوه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا صفر اوه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم صحا کې یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه غل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. خدای زما غږ اوري او یا یې د لنډېوالان اوري چې معنوي ورور المشدې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
بلې السلام علیکم زه عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دغه یوه میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان د بلته مازیده ګویان چې راته نه شریکې.
ارم السلام علیکم زاد علی رادیو ډول کار کوو او رزم سلام نه وایم. مول یو دوست دی چې په نامه محمد محمد دی. محمد نمیږي د پنجاب د هلمند پنجاب د ولسوالۍ سره ورڅوي دی. ډېر څلوېښت کاله خو کېږي یا دېرش کاله چې دی ورته نظاره کسه وایي څوک معلومات لري په دغه کلر دي ما ته ووایي چېرته وګه چېرته څه درې پنځ څه پنځه
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالې د دامانو سپارې د انجینران د کلي سوتیج ته زحمت تر کوم. ما یو ورور دی دوې میاشت کېږي بخ محمد نومېږي چې د کوره نه دراکه دی څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله د اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي 0 2 3 2 3 9.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوشو وزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زدی را میشنوید. از سهل لیوال